ستړي مشه د مشال رادیو دا خبري غړې د تازه نجيب عامر د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې مهمو ریپورتونو ته ځای ورکړل شوی، نو که وخت لري را سره پاتې شي د خبرونه واوري او د دنیا له حاله ځان خبر کړي. په سر کې پام وکړي خبرونو ته. په کوټه او هرنایی کې د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجونه شوي دي. د سیمه ایزو هیوادونو استازي نن د افغانستان په اړه په تهران کې غونډه کوي او حوثي یاغیانو یمن کې د ملګرو ملتونو کارکوونکي نیولې دي. دا خبرونو تفصیل. د بلوچستان په کوټه او هرنایی کې پښتنو ملت پال سیاسي ګوندونو او سازمانونو د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړې دي. بلخوا پرلتوال وایي چې د چمن سرحدي ځواک ورباندې بیا برید کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، ملي جمهوري غورځنګ او پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهره چانو د جون په ومه د مظاهرې پر مهال له حکومت وغوښتل چې د پرلت نیول شوي غړي زر تر زره خوشي کړي او د پرلتوالو غوښتنې ومني. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اسکزي مظاهره چانو ته د وینا پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د چمن پرلتوالو مشران عدالت ته وړاندې کړي.
نن موږ پوښتنه کوو، ته عدالت شته، قانون شته، حساب شته، کتاب شته؟ تا چې دا د چمن د پرلت خلک راپورته کړي دي، نن یې درېمه څلورمه ده، په کم قانون تا په حکومت خانو کې کښېنولي دي، تا په ټارچر سیلو کې اچولي دي، نو خو پیش یې که؟
دا په داسې حال کې ده چې د چمن مرستیال کمشنر ادعا کوي چې پرلتوالو له تیرو څو ورځو راهیسې د احتجاجونو پر مهال په هغه او د پولیو په کارکوونکو بریدونه کړي دي، خو مظاهره چیانو دغه تورونه رد کړي دي. د چمن پرلت د 2023 کال راهیسې روان دی او دوی د خپلو غوښتنو لپاره د مۍ له څلورمې راهیسې د چمن او کوټې ترمنځ لاره تړلې وه. مظاهره چیان غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط ختم کړي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. د سواد په سیدو شریف کې ځایي خلکو او مدني فعالانو د ځنګلونو وهلو ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو نن مشال لډیو ته ویل چې د سواد په اوتروړ، اوشو، کالام، سیر تلګرام او ګولیباغ کې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د وهلو لړۍ روانه ده او څوک یې مخنیوی نه کوي. په مظاهره کې شریک د سیلګرۍ د وادي ټولنې مشر اظهر الدین وویل چې که د ځنګلونو وهلو لړۍ روانه وه، نو په سیمه کې به د موسمي بدلون په نتیجه کې رامنځته شوې ستونزې نورې هم پیچلې شي. د نوموړي په وینا د 2018 زیږدیز کال ځنګلونو قانون تر مخه یو څوک د خپل ضرورت لپاره د شخصي ځمکې 10% ځنګل وهلو اجازه لري، خو په حقیقت کې 30% ځنګلونه وهل کیږي چې مخنیوی اړین دی. دا احتجاج په داسې مهال شوی چې د خیبر پښتونخوا وزیر په سیدو کې ولسی غونډې ته وینا کوي. مظاهره چان وایي که غوښتنه یې نه منل کیږي، نو خپل احتجاج به نور هم پراخه کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو ماحولیت وزیر فضل حکیم ویلي چې که په شخصي ځمکه څوک له 10% زیاتې ونې وهي، نو پر ضد به قانوني کاروایي کیږي. د جنوبي وزیرستان مشران وایي چې تر کومه د ویجاړو شو کورونو معاوضې نوي ترلاسه کړي، په اسلام آباد کې به جرګه دوام لري. دا خبره د جنوبي وزیرستان د مشرانو جرګې غړیو پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته کړی ده. پر دغه مهال د جرګې یو ګډونوال عالمزیب مسید مشال لډیو ته ویل چې د اسلام آباد انتظامی ورته د جرګې اجازه نه ده ورکړې، نو اوس هر ورځ د مازیګر له څلورو د شپې تر 11 بجو پورې راغونډیږي او د پوځي عملیاتو پر مهال په وختي مالی زیانونو له سیاسي او قبایلي مشرانو سره خبرې کوي. امنیتي او انتظامی چارواکو لا د جرګې د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له جنوبي وزیرستانه د صوبایي اسمبلۍ غړي آصف خان د مۍ په 12 مشال لډیو ته ویلي چې دا قضیه به د صوبایي حکومت د چارواکو ترڅنګ له وفاقي حکومت سره هم سیړي او د هواري لپاره به کومه لاره راوباسي. د پاکستان رویت هلال کمیټه اعلان کړی چې لوی اختر به د جون په 12 نیټه لمانځل کیږي. د رویت هلال کمیټه غړو د جون په 10 په کراچۍ کې د موسمیاتو ادارې په مرکزی دفتر کې د ذوالحج میاشتې لیدو لپاره غونډه وکړه. وروسته د کمیټې مشر محمد عبدالخبیر آزاد خبری غونډې ته ویل چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان له بیلابیلو سیمو د میاشتې لیدو د شهادتونو ترلاسه کولو وروسته یې دغه اعلان کړی. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو سترې محکمې هم اعلان کړی چې هلته به هم جون په 12 د لوی اختر لومړی ورځ وي. د محکمې تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده. د یادونې وړ ده چې د سعودي عرب حکومت د جون په 6 اعلان وکړ چې د ذوالحج میاشت لیدلې او لوی اختر به د جون په 14 لمانځل کیږي. نن د ایران په پلازمینه تهران کې د سو سیمایزو هیوادونو ځانګړي استازي د وی غونډې په ترڅ کې د افغانستان پر حالت خبرې کوي. د تماس سیمایزي ډلې په دې دوه مغونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځانګړي استازي برخه لري. د ایراني چارواکو په وینا د افغانستان د راتلونکي په باب په کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په ایجنډا کې شامل دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوسي پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل د ایران په کوربتوب د تماس سیمایزې ډلې دوه مغونډه د سولې، امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده. نوموړې زیاته کړه چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان دورانه په دې غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان لپاره مخنه وړم د یمن حوثی اغیانو د ملګرو ملتونو د ادارو یولس یمنی کارکونکو نیولې دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن ډوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو یولس کارکونکو نیول شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی اندېښمن دي او په فعالیت هوګې د حوثی چارواکو څخه د توقیف ځایونو په اړه سپیناوي غوښته دي. ویان وویل چې کارکونکو د خوندي او غیر مشروط خوشی کولو لپاره ټولې وسیلې په کار راولي. دا په داسې حال کې ده چې حوثی اغیان د امریکا په مشرۍ ائتلاف له زیاتېدونکي مالی فشار او هوایي بریدونو سره مخ دي. حوثی اغیانو شاوخوا یو لسیزه وړاندې د یمن پلازمینه ونیول او هم د هغه وخت رئیس د سعودي په مشرۍ ائتلاف سره جګړه روانه کړې ده. دوی د غزې په تړانګه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې وروسته د سره سمندرګي د دهلیز په اوږدو کې کښتۍ هم په نښه کوي. دوی په نړیواله کچه د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولې، خو په یمن دننه د مخالفتونو د مخنیوي لپاره په دې وروستیو کې څلور څلوېښت کسانو ته د مرګ سزا ورکړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د یو ورځ نیول شوو کارکوونکو څخه نهه نارینه او دوه ښځې دي. دوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسکو لپاره کار کاوه. د خبرونو پای بیا هم ستړي مشه. خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د بلوچستان په بلوچستان کې پښتنو ملتپالو د چمن پرلت په ملاتړ مظاهره کړې ده. رپورت لرو. پېښور کې د طالبانو کونسل گورنر سره په خبرو کې د کډوالو په ستونزو د تورخم لارې په سختۍ خبرې کړې دي. پېښور کې میشتې افغان مشر وای
او دغه دی بارډرو اسانتیا دی ویزو اسانتیا دا کارتونه دا زمنګ حق جوړی کی بینګ اکاونټ څو خلاص ولای ا دې ګوندی توپ حق منتا باید ادا کی.
په منځنۍ کورما کې د ترهګرۍ پیښو په زیاتېدو هم رپورټ لرو. د جنوبي وزیرستان مشرانو په اسلام آباد کې د خپلو حقونو غوښتنو لپاره آواز پورته کړی دی. د سواد خلکو د ځنګلونو وهلو خلاف مظاهره وکړه. په ختونخوا کې د کم عمرۍ ودونو په اړه هم یو راپور لرو. یوه میرمن وایي
سر زدی فلما شومان نجینو کونه ته پوسو کما چې تاسو ولې داسې د کم عمره واده شولې ویلې چې څنګه زکا سن دی ویلې زنګور مشران سړی دی زمونږ غي په مخامخ سن شو ویلې.
رازو د خبرونه لومړی پورت. په بلوچستان کې پښتنو ملتپالو ګوندونو او سازمانونو پرون په کوټه کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې پر 15 جون د پرلت نیول شوی غړي د زر تر زره خوشی کړل شي او د چمن د پرلتوالو غوښتنه دی ومنل شي. دا په داسې حال کې دا چې پرلتوال وایي له امنیتي سرتیرو سره په تاوتریخوالي کې د دوی شاوخوا څلوېښت کسان ژوبل شوي دي. بل پلو د بلوچستان حکومت ویان راشد رند وایي چې د پرلتوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ په تاوتریخوالي کې اوولس امنیتي سرتیري او 15 پرلتوال ژوبل شوي. نور حال له سیمې د مشال راډیو خبریال سماد شبنم راکوي.
چمن اولس جمهوری احتجاج
زنده باد زنده باد
پر چمن کرشا پاسپورت
نه منظور نه.
په کوټه کې د جون پر ومه د پښتنو ملتپالو ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، ملي غورځنګ، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او پښتون ژغورنر غورځنګ د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې مال د عوامي نېشنل ګوند د کوټ مشر سن ولا کاکړ وویل چې د چمن د پرلتوالو غوښتنې دی ومنل سي او د غوی نیول سوی ملګری دی خوش کړل سي.
د چمن د غیور عوام پر جمهوری احتجاج او درنې باندې ریاستی تجدد په شدید ټکو غندنه کوو. د چمن د ولس جمهوری احتجاج حمایت کوو. د چمن د ولس مطالبات دی ومنل سي. د ډیورنټ پر کارشه د د پاسپورت ناروا شرط دی ختم کړل سي. د چمن د پرلت د مشرانو او کارکونان دی زر تر زره خوشی یا ایله کړل سي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ازغر خان څخه په خپل وینا کې وویل د پرلت کوم مشران چې نیول سوي دي پر هغوی کڅه تور وای باید چې عدالتونو ته وړاندې سوي وای.
واویا کال زه پر دې کابل ته دې کندهار ته دې بولدک ته یا د کابل او د کندهار او د ننګرهار خلک دې چمن ته دې کوټ ته پر کم پاسپورت للی راغلی دي. دا خدای سينو چې تا ماته اسی دا کار په خیر سګالی کې راي لکړی وو. دا خو تا د یو مایدې تیتری لکړی وو. نن موږ پوښتنه کوو، ته عدالت سته، قانون سته، حساب سته، کتاب سته؟ تا چې دا د چمن د پرلت خلک راپورته کړی دي، نن یې درېمه څلورمه ده، په کم قانون تا په حکومت خانو کې کښېنولی دي؟ تا په ټارچر سیلو کې اچولی دي؟ نو خو پیښ یې که
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا هم په نای سیمه کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي لاریون سوی. دا مظاهرې لاغه وروسته ترسره سوي چې د چمن سرحدي ځواک او لیوي سرتیرو د جون پر څلرمه د کوټې او چمن ترمنځ په کوژک سیمه کې د لارې خلاصولو لپاره عملیات وکړل. دغه لاره پرلتوالو د مۍ له څلرمې د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټران پر مخ تړلې وه. د پرلتوالو په خبره چې د مۍ پر څلرمه د شپې د چمن مرستیال کمیشنر د پرلت مشران د خبرو لپاره وربللي وو چې وروسته یې ونیول او لادره کړل. پرلتوال وایي چې دوی پر پنځم جون د چمن مرستیال کمیشنر او پر شپږم جون د سرحدي ځواک دفتر مخ ته پرلت ووهه چې سرحدي ځواک ورباندې برید وکړ. د پرلتوال په خبره چې په دې برید کې د دوی شاوخوا څلوېښت کسان ژوبل سول. خو د بلوچستان د حکومت ویاند شایدرین د جون پر شپږمه ویلي چې د امنیتي ځواک سره په تاوتریخوالي کې ولس امنیتي سرتیري او پنځلس پرلتوال ژوبل سوي دي. د جون پر اوومه د شپې ناوخته د چمن د پرلت کمیټې او د پښتونخوا ملي او ګوند غړي ولسیار خان مشال ریډو ته وویل چې د چمن سره د ځواک یو ور بیا د جون پر اوومه د دوی پر پرلت برید کړی.
نو دا د تیر درې ورځو چې کوم زموږ ملګري وو چې د هغه د اله کول دپاره چې کوم پرلت را روان خلک وو پر هغه باندې سارې پله ډزې وسوې. دوه کسان یې زخمیان کړو. بیا د پرلت کمیټې خپل پرلت جاري وساتئ. د پرلت چې کوم وخت د حالات کنټرول کې چې کوم وخت پرلت ختمېدو ته شو لمانځه وقفه شوه. پر دې دوران باندې فورسیزو بیا چې دا د پرلت کوم خلک ورول کړو پر دې بیا د خلکو بیا ټکان وکړو. بیا شیلینګ وو. بیا پر ګلۍ دغه جنګ رالی رالی د کلیې له مخه څه د بازار په هامو ګلیو په کوڅو کې راګډ شو. نو دا دس تقریبا د شپږو د روغو بجو پورې دا جنګ دوام درلود. په دې چې بیا د غونو ځوانان زخمیان سوی یا سپورته کړو. نو موږ ته داسې ښکاري کله دی چې په کستن دغه حالات خرابولو ته بیایي او بیا یو ځل یې داسې کوي چې دلته سرکار او ولس سره اخته کړي دغه زموږ پرلت دوی په داسې دسیزو باندې ناکامه کوي.
د جون پر اوومه په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرپرست بوکټي په مشرۍ کې د چمن د صورتحال په اړه یوه غونډه هم سوې. سرپرست بوکټي ویلي چې د چمن ځایي سوداګرو ته ورپېښ ستونزې د خبرو له لارې د هوارولو امید لرو خو د حالات خرابولو اجازه به هیچا ته هم نه ورکوو. پلتوال د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي او د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې هلته پرلت روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی دی. حکومت وایي چې دغه ګامې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. شبنم مشال ریډیو کوټا.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
په پیښور کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال حافظ محب الله شاکر پرون د خیبر پختونخوا له گورنر فیصل کریم کندی سره ولیدل. په دې لیدنه کې د طالبانو استازي له گورنر نه غوښتي چې په تورخم کې د کډوالو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې برابرې شي او د کډوالو نورې مسلې دې هم هوارې کړل شي. که څه هم گورنر کندی د طالبانو جنرال کونسل ته ویلي چې د کډوالو ستونزې به هوارې کړي خو ځینې افغان کډوال وایي په دا ډول ملاقاتونو کې که څه هم دواړه لورې یو بل ته د ستونزو د هوارې لپاره سینه ډبوي خو اصلا مسلې نه هواریږي. زموږ خبریال فرهاد شینواری رپورټ لري.
دا خبر پاڼه لیکي چې په دې ملاقات کې د افغان طالبانو په پیښور کې کونسل جنرال حافظ محب الله شاکر د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه اړخیز تجارت او په تورخم دروازه د مسافرو په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کولو غوښتنه وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې ملاقات کې په پاکستان کې میشت افغان محصلینو د ویزو د تمدید عمل توندولو او په خیبر پختونخوا کې په پونتونونو کې په سکالرشپ باندې افغان زده کوونکو سیټونه زیاتولو غوښتنې هم وشوې. په پیښور کې د میډیکل یا طب یو زده کوونکي عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ داسې غونډې ډېرې کیږي او اعلانونه هم پکې وشي خو بیا پرې عمل نه کیږي.
داس یو کال کیږي چې دوی په کے پی کے کې ایڈمیشن بند کړی دی، په پی او آر کارڈ باندې بالکل ایڈمیشن نه ورکوي. دلته بیا چې کمشنریټ ته لاړ شي یا دغه ته لاړ شي ایمبیسیانو ته په میټینګونو کې دا وایي ته دوی پوره پوره حق دی الانګ سکالرشپ ورکول کیږي د پی او آر کارڈ دپاره. خو چې کله بیا د پرایویټ یونیورسٹی ته لاړ شي هغه ورته سره ګورم نه هغه ورته وایي چې ورشه پاسپورټ لگا راوړه. دلته ځای کنه چې کله د برادر هوډ خبره راشي، کله چې د میټینګونو خبره راشي، الته چې کومې خبرې کیږي کنه هغه یو شانتي، بیا چې کله دلته کارونه فزیکل تراش هغه بیا بل شانتي.
په پیښور کې د افغان قومونو د شورا مشر عصمت الله مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده پاکستان حکومت موږ ته په تورخم پوله باندې اسانۍ پیدا کړي او مهاجر کاډونو کې دراته زیات نه زیاته موده واچوي.
او دغه د بارډرو اسانتیا د ویزو اسانتیا د کارتونو د زمونږ حق جوړیږي بینک اکاؤنٹ نه سو خلاصولای چې باید زمونږ افغانانو سره هغه اصول وشي کم حق چې دی گاونډي ا دی گاونډي توپ حق مونږ ته باید ادا کړي.
د پاکستان حکومت تیر کال 2023 نومبر میاشتې راسي د نورو بی اسناد غیر ملکی وګړو ترڅنګ د افغان وګړو لدی ملک افغانستان ته ډیپورت کولو لړۍ پیل کړي او په لکونه شمیره کې بی اسناد افغان وګړي افغانستان ته لیږلی دي. او د سره سره په تورخم دروازه یوازې مال وړونکو ګاډو ډرایورانو نه علاوه هر افغان او پاکستانی وګړي لپاره په تورخم دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمی کړای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
په منځنۍ کورمه کې یو وار بیا ترهګریزی پیښې زیاتې شوې. په تیر لنډ وخت کې هلته د ناڅرګندو وسلوالو لخوا د بریدونو، تختولو، سرکاري املاک ته نقصان رسولو او د دړکو لږ تر لږه 15 پیښې مخې ته راغلې دي. د سیمې خلک په دې بدامنۍ پریشانه دي. هغوی پوښتنه کوي دا چې حکومت یا د سیمې له وسلوالو پاک اعلان کړی وه، نو بیا وسلوال څنګه بیا راڅرګند شول؟ بلخوا چارواکو د وسلوالو د موجودیت پخلی کړی خو وایي په سیمه کې د هغوی مستقله او ښکاره ټکانه نشته. چارواکي وایي د سیمې امن به په هر حال کې ساتل کیږي. تفصیل د طارق ورکزینا.
په منځنی کورما کې پرله پسې تازه طرحه غریزی پیښې په کېدلو ځای خلک اندېښمن شوي او وای دا سخکاری چې یوزل بیا د وسلوالو مخه د سیمې امن بربدولو ته شوي. د ګنداو او بې چمکري مشال رډیو ته د جمعې پورې زویلې لا دوو نیو رغلي یو شمیر نسرګنده وسلوالو خپل عملیاتو ته دوام ورکړي چې پر دغه خلک پریشان دي او زیاتوي. کمال خبره ده دا چې د وسلوالو په ورتګ سکیورټي ادارې غلی پاتې دي.
نو دا کوم دهشتګردي دا ترهګردي دا کوم جن روغلو په ستر کې روان روغلو او بیا ریاستي درې په دی باندې امن راوړلو کې څنګه ناکام دي. څاغه د دې شي درک نشي لګواله چیرې مطلب د خلک کوم جن روغلو وسلوال او دا په دې لکو کې څه کوي او دا خلک ویل تنګي خوف راس پیدا کړي دي.
په منځني کورما کې په تیر شپه ګورزو کې د ناصرګنده وسلوالو لخوا د بریدونو، تختولو، سرکاري املاک ته نقصان رسولو او دڑکو پنځه پیښې شوي. تازه پیښه د جمعې سهار وختي په تندو کې د زنانو یا وادینی مدرسې ته لاسي بم ورچولو په صورت کې شوه. کڅو هم په پیښه کې د پولیسو تر مخه ځاني زیان نه دي شوه خو مدرسې ته نقصان رسیدلی دی. د دینه علاوه په جودره کې د زیارت په مخام وسلوالو د پولیسو یو عسکر په شمول دوه تنه تختولي ول چې څو ساعته پس بیرته خلاص کړل شول. تر دې وړاندې وسلوالو یوا د سړک تعمیر لپاره مقرر شوی خپاره سوځولې وه. په تریتان کې په ډپا امنیتی پوسټ سور زیوان دے وسلوالو بتهم کڑے وو پ صدا او یوش میر نور زینو کی د دڑکو پمپلیټونو هم غورځول شوی. د ګوګانې محمد عمر چمکنی وای وسلوال یو ځل بیا دومره څنګه مضبوط شول چې تر پوځي عملیاتو پس هغه سیمه پورا د پوز ملشی ځواک او پولیسو تر واک لاندې راغلی و.
د سونو شاد کو س آیا د طالبان د کومې خوا راولل دا هر طاهر او ټیسو کویر کوي دا هر طاهر اخر اصلاحات کویر کوي او دو د استوګنې زو چی د مرکز چی تر دا که دا حالت بدل کرس کوي انده بیا د ریاست د سکیورټی درو نه کمی دی.
په منځنی کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وي خو چې کله په 2010 کال کې عملیات پیل شول نو له هغه ځای ټول وتښتیدل او پاکستانی پوز امن قائم کړو خو تر هغریزې پیښې په رامنځته کېدلو هغوی په یاد سیمه کې یو ځل بیا خپل موجودیت ظاهر کړی دی. په سیمه کې د وسلوالو په یو ځل بیا ورتګ مقامی خلکو احتجاجونه هم کړي. ځای اوسیدونکي ابوبکر مشال رډیو ته وایي کنن هم وسلوال شتون لري او هغلته امن نشته نو بیا مخکې شوي پوځي عملیات د څه لپاره وو؟
کومې قربانۍ ورکړي دي خپل وطن د پاره خپل علاقې د پاره خپل قوم د پاره هغه صرف دې د پاره وي چې مو علاقې کې د امن وي مو علاقې کې د خوشحالي وي مو علاقې کې د ترقی وي نو دې پرې څه کوم حالات روان دي یا کوم حالات جوړ دي د مو خلک بالکل دې ته نه دي تیار چې مو دوی پرې بیا کډول شو.
بلخوا په دغه ضلع انتظامی سویلي او نه تر اوسه د پوز دریز مخې ته راغلی. البته په منځنی کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه خودلو په شرط مشال لوډیو ته ویلي په سیمه کې د وسلوالو مستقل او ښکاره ټکانه نشته خو له دیر شو تر څلوېښتو پورې مسلح کسان علاقې ته رنوتلی دي. چارواکي وایي دا ورته نه ده معلومه چې وسلوال له کوم ځای راغلي خو دومره ده چې اول هغوی په پړچمکني کې ول خو چې کله هغلته پوز لټونې عملیات پیل کړل نو له هغه ځایه وتښتېدل او اوس د مسوزو زهمشت او لشزو په سیمو کې موجودیت لري. چارواکي زیاتوي په سیمه کې تر هغریزي پیښې په کېدلو دوی هم پریشانه دي خو بیا هم د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر هر قرباني ورکولو ته تیار دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو دا خبري غړې اوري. د جنوبي وزیرستان مشران له تیرو څو ورځو راځي په اسلام آباد کې پر احتجاج بوختي. دوی د ډنګو کورونو معاوضه غواړي او ځنې نورې غوښتنې هم لري. دوی په همدې اړه په اسلام آباد پریس کلب کې د وی جرګې تابعه هم نیولې و خو ورته اجازه نه ده ورکړل شوې. اوس دا مشران وایي تر څو چې مسله هواره شوې نه وي هغوی به په اسلام آباد کې وي او جرګه به روانه وي. بلخوا له جنوبي وزیرستانه په صوبایي اسمبلی کې غړي آصف خان مشال ډیو ته ویلي چې دا قضیه به له حکومت سره راپورته کوي او د دې مسلې به څه حل راوباسي. نور تفصیل د ګوهر مسجد په رپورټ کې.
د جنوبي وزیرستان مشرانو ویلی دی چې که د دوی غوښتنې پوره نشوي نو د سهم خرابو حالاتو ذمہوار به حکومت وي. د جون په اوومه اسلام آباد پریس کلب کې خبري غونډې ته مشرانو وویل چې تر څو د دوی غوښتنې پوره نشي هغې پورې به خپل کوششونه جاري ساتي. د خبري غونډې نه وروسته د دې مشرانو د جرګې یو غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علمزیب مسید مشال رډیو ته وویل چې موږ د خپلو غوښتنو لپاره د هر چا دروازې باندې غږ کوو. علمزیب زیاته کړه
دا خالی یو درې ورځې جرګه وه خو هغه جرګې مو کای بیر نه کړله. ویس مشو څوره ورځې وي کېدلی شي چې دا څلور ورځې نورې وچلی شي پنځه ورځې وچلی شي. نو دغه چې کومه دوه هغه ټایمنګ هو فکس دی څلور بجې نه مازدیګر نه شروع کېږي شپې یوولس بجې پوره باقي څه لایمل وغیرہ یا نشته دی که نه ویلي چې جرګه وه جرګه. نو ویس جرګه په داسې شکل شي کېږي لګیا وي چې هر مازدیګر څلور بجې نه مخصوطان یوولس بجې پوره په دا شکل نه سیاسي خلک هرو درېمي او نور قبایل هرو درېمي کښېني خورا مجلس ه کوي خبره کو پانه بعد چې کله یو زوی ته سره وایند اپ کی پانه بعد بیا هغې په ګډه باندې یو علامیه وغیرہ هم جاري کوي.
یاد دوی چې د جنوبی وزیرستان مشران چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ویجاړو شویو کورونو د موضوع غوښتنې لپاره د تیرو پنځو ورځو نه اسلام آباد ته راغلي او وایي چې انتظامیه د جرګې کولو اجازه نه ورکوي. د دې جرګې په اړه اسلام آباد کې مشت خبریال خانزیب مسید وایي چې اسلام آباد کې د جرګې په نامه راغلي مشران د حکومت او اپوزیشن سره د ستونزو ختمولو لپاره هلې ځلې کوي خو تر اوسه پورې له حکومت لخوا څه ګامونه ندی پورته کړي شوي. د زیاتکړه
دوی دلته به په 4 5 6 تاریخ باندې د قبایلو یو مشورتي جرګه راغوخته او چې پاګه کې دوی د قبایلو سره مشورت وکړي چې په دا پرشننونو کې د کوم نقصانات شوی دي د دې لپاره د حکومت سره صلاحي عمل تای کی پدې چې ځکه ک جنوبي وزیرستان او پوری د نور ضلع او ګروپای کې پرشننونه ډیر وخت وشو نو خلکو ته پیسې نه دی ملاو شوی بیا دوی ته اول پریس کلب کې ځای ملاو شو بیا پریس کلب والو انکار وکړو هغه نه پس بیا دوی بیا د پریس کلب بهر شمیانې لګولو کوشش وکړو هغه الته اجازه حکومت نه ورکولو یا انتظامیانه ورکولو
یا د دوی چې 13 کلونو کې د ترخګرۍ خلاف جنگونو کې د قبایلی ولسونو کورونو او کاروبارونو ته ډیر لوی زیان رسیدلې دي او په بیلابیل وختونو کې حکومتونه داوی کوي چې د قبایلی سیمو د نقصانونو پوره کولو لپاره عملی ګامونه پورته کیږي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. د سوات سیمه د شنو ځنګلونو او ښکلي موسم لپاره شهرت لري. د سیمې خلک اندېښمن دي چې ځنګلونه او د سیمې ښایستونه به له منځه لاړ شي ځکه چې د ځنګلونو بې درېغه وهل روان دي. دوی نن په سیدو شریف کې مظاهره هم وکړه چې پکې پر حکومت غږ وکړ چې د هغو خلکو خلاف دې کاروایي وکړي چې ځنګلونه له منځه وړي. بل پلو حکومتي چارواکي وایي د ځنګلونو له منځه وړونکو خلاف به اقدامات کوي. له سواته نظام احمد خان راپور کوي چې د مظاهره کوونکو په شور پیلېږي.
د سوات په سیدی شریف او قزاقت کې ځای اوسیدونکو مدني فعالانو او د سیلګری ټولګي په دغه توګه احتجاجي مظاهره کوي چې د 1300 میاشتو راهیسې د سوات په بیلابیلو سیمو کې ځنګلونه وهل کیږي. احتجاجي مظاهره کې شامل د منګوري مولوی فضل وهاب وایي چې په خپل په ځنګلونو ګرځي او د ونو کټکول روان دي.
د ځنګلاتو کټای په کلام کې روانه ده، په اتروړ اوشو کلام په دې ټول ځګونو کې سیر ټلګرام دا شندي ګلی باغ زتا صداوي مزه په خپل په دې ځنګلاتو ګرځیدل ما ته پته ده چې په هر ځنګل کې کټای روانه ده. 24 ګنټي اری چلیږي او هغه زمنګ د ونو چې دی هغه قتل عام شروع دی.
احتجاجي مظاهره کې شامل د سیلګری ټولګي جوړونکو اظهر الدین وای چې د موسمي بدلون له وجې سوات هم متاثر سمو کې شامل ده او په داسې حال کې هر قسمه د ونو کټکول چاپیریال ته زیان رسول دي.
موږ د حکومت نه غوښتنه چې دا اولنې دار چې دغه کم د 2017 وډ لاټ اکټ وته وای چې دا غي مطلب دا دی چې چا شخصي زمکې هغه دیرش پیسد ونه چې دا غینه کټ کولای شي. خو اصل کې چا کله دا دیرش پیسد اجازه ورکي دیرش پیسد په ځای باندې چې هغه سل په سل باندې هغه ونه کټ شي نو یو دغه قانون دی ختم شي او پاکستان چې کوم دی په کلایمیټ چینج کې متاثر کیدونکي دریم نمبر بنړای کې په دریم نمبر باندې متاثر کیدونکي هیواد دی. نو په دې یو هیواد کې چې کوم د کلایمیټ چینج د ماحولي تبدیلی نه دریم نمبر دی په دنیا کې نو په هغه کې دغه قسمه سرګرمیانه کول چې دا ډیر سخت ظلم دی. جی
د سیدی شریف پخوانی کونسلر او مدنی پال عزیز الحق وای چې نن یې ځکه دغه احتجاجي مظاهره جوړه کړې چې سوات سیدی شریف کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور جلسه ده.
زمو سره د هر ځی د علاقو خلک دي، د هر علاقې نه به خلک راځي او دلته به مونږ دا روډونه بیا بندو. دا ګورنمنت ته مونږ وس نه وینا کو چې بیا به سبا نه چې تاسو اجازه نه راغسته دا چل دی. نن د وزیر اعلی صاحب سوات ته راتلو مونږ دا غو ملمستیا کو، مونږ د سوات ملمدوس خلک یو، مونږ هغه ته هډلز نه جوړو. او وزیر منیسټر صاحب چې دی هغه دې په خپل دغه باندې سوچ وکي او د پاریس ډپارټمنټ نه دی منیجمنت پلان او وړي بس.
د خیبر پختونخوا ځنګلونو او ماحولیاتو محکمو وزیر فضل حکیم په دا غړه پریس کلب کې خبري اعلان وویل چې کال 2019 کې د یو قانون تر سوري لاندې کومو خلکو چې ځمکې دي هغوی 10% ونې وهل شي او دغه هم د هغې قانون برخه ده.
دا خپل ذاتي ځنګلې دي لاړ شي امریکن مطابق چې کمې ونې مطلب ده چې غټې ونې زړې شي ونې هغه مارکینو کې هغه ته بیا اجازه توشي هغه بیا قانوني تور کاروي پوشي او هغه اجازه تو کې لاغې بیا 100% حکومت راځي انور دا خپل ځنګلات هغه ته پیسې زی. نو زه دا یو خبره کوم چې غیر قانوني الحمدلله یو ونه نشواله کچا پټوالي هغه جدا خبره ده خو مونږ به چیک بیلانس ساتو.
پسوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو لکه دیر شانګلا کوهستان کې وخت په وخت د ونو وهلو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنو خپریږي چې پکې په حکومت او د ځنګلونو په محکمه سخت ټکونه کیږي او هم دغه وجه ده چې د سوات ولس د ځنګلونو بچکول لپاره په احتجاج لاس پورې کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان د رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. مخکې تر دې چې نور رپورټونه واورې پام وکړئ د خبرنو لنډیز ته. د بلوچستان په کوټه او هرنای کې پښتنو ملت پاله سیاسي ګوندونو او سازمانونو د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کړې دي. بلخوا پرلتوال وایي چې د چمن سرحدي ځواک ور باندې بیا برید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د چمن مرستیال کمشنر ادا کوي چې پرلتوالو له تیرو څو ورځو راهیسې د احتجاجونو پر مهال په هغه د پولیو په کارکوونکو بریدونه کړي خو مظاهرچیانو دغه تورونه رد کړي دي. د سوات په سیدو شریف کې ځایي خلکو مدني فعالانو د ځنګلونو وهلو ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو نن مشال اډیو ته وویل چې د سوات په وتروړ او شو کالام او ګلیباغ کې او ځینو نورو سیمو کې په غیر قانوني توګه بې درېغه ځنګلونه وهل کېږي. پر خوا د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو ماحولیاتو وزیر فضل حکیم ویلي چې که په شخصي توګه څوک له دې سلنه زیاتې ونیوهي نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کېږي. د جنوبی وزیرستان مشران وایي چې تر کومه یې د ویجاړو شو کورونو معاوضه نوی ترلاسه کړي په اسلام آباد کې به یې جرګه دوام لري. د خبره د جنوبی وزیرستان د مشرانو جرګې غړو پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د پاکستان رویت هلال کمیټه اعلان کړی چې لوی اختر به د جون په 18 نیټه لمانځل کیږي. د رویت هلال کمیټه غړو پرون په کراچۍ کې غونډه درلودله. بلخوا په افغانستان کې هم د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی چې هلته به هم د جون په 18 لوی اختر لمانځل کیږي. خو په سعودي عرب کې اعلان شوی چې د جون په 16 به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. نن د ایران په پلازمینه تهران کې د څو سیمه ایزو هیوادونو ځانګړي استازي د ویغونډې په ترڅ کې د افغانستان پر حالت خبرې کوي. د تماس سیمه ایزې ډلې په دې دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځانګړي استازي برخه اخلي. د یمن حوثي یاغیانو د ملګرو ملتونو د ادارو 11 یمنی کارکوونکي نیولې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د 11 نیول شو کارکوونکو څخه نه نارینه او دوه ښځې دي. دوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسکو لپاره کار کوي. او سم نو رپورټونه. نن د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان لپاره د سو هیوادونو ځانګړي استازي جرګه کیږي او د افغانستان پر وضعیت پکې خبرې کیږي. ځینې شنن کې وایي دا د دوه درېم غونډې لپاره چې د همدې میلادي میاشتې په پای کې پلان شوی د چمتووالي لپاره بحثونو ته ځانګړې شوې ده. په همدې حال کې د بشري حقونو د سر سازمان بیا انتقاد کړی چې د دوه پر روانه غونډه کې د افغان ښځو د حقونو موضوع له پامه غورځول شوې ده. په ډېر تفصیل د سالم محمد سالین.
د تماس سیمه ایز ډلې په دې دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځنګړي استازي برخه لري. د تهران په کوربتوب دغه غونډه نن شنبه کیږي چې د ایرانی چارواکو په وینا د افغانستان د راتلونکي په باب پر کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په اجنډا کې شامل دی. د تماس سیمه ایز ډلې لومړۍ غونډه چې د همدغو هیوادونو استازي پکې حاضر وو د تیر لمریز کال د سلواغي عدلوي پر 9 په کابل کې جوړه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل. د ایران په کوربتوب د تماس سیمه ایز ډلې دویمه غونډه د سولې، امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده. هغې ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان درانی په دې غونډه کې برخه اخلي. غوث جانباز چې په روسیا کې د افغان ډیپلومات په توګه کار کړی وایي چې په تهران کې د تماس سیمه ایز ډلې نننۍ غونډه په واقعیت کې د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا د بحث لپاره جوړه شوې ده.
شته معلومات د سخی چې په دې غونډه کې به د سیمې مقدر هیوادونه لکه روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي درېمې دوحې د غونډې په خاطر د خپل دریزونه لا هم نور تثبیت او منسجم کی ترڅو د یو دیوی مشترک اجنډا په ترڅ کې راتلونکي غونډې ته ورشي. ښکارا ده چې د سیمه هیوادونو په دې موده کې یو سلسله اقدامات ترسره کړي دي لکه د ترکستانو د لیست څخه د طالبانو ویستل چې ځینې هیوادونه دا کار کړی دی او ځینې هیوادونه چمتووالی ښیي دې ته. په یو ترتیب د دې راتلونکي ناستې ته د مسکو په فرمات کې چمتووالی نیول کیږي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیره سیشن به ویلي و چې په تهران کې به د تماس سیمه ایز ډلې په غونډه کې د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا هم تمرکز وسی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په کوربتوب د دوحې درېمې غونډه د جون میاشتې له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې جوړه سي. طالبانو ته هم د دوهې په دریمه غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکول سوې ده، خو طالبانو لا رسمن په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان نه دی کړی. نه په تهران کې د تماس سیمه ییزې ډلې په نننۍ غونډه کې او نه هم د دوهې په دریمه غونډه کې د ښځو د حضور کوم څرک ښکاري. هغه څه چې د ښځو د حقونو د فعالانو او نورو بنسټونو عکس العملونه یې پارولی دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار پرون په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون ځینو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په یو لیک کې خپلې اندېښنې بیان کړې دي.
Human Rights Watch along with 10 other human rights organizations.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د بشری حقوقو د لاسو زیاتو نورو بنسټونو روانونه د ملګرو ملتونو سرمنشي او غړو هیوادونو ته لیک ولیکه. په دې بابي سخته اندېښنه خو ده چې ملګری ملتونه د دوه درې مغونډه په څه ډول تنظیموي. یو اندېښنه مو ده چې څرګندېږي د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو موضوع نور هم څنډې ته کړای شوې ده. دویم اندېښنه مو ده افغان ښځې چې د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک له مخې په دغه ډول غونډو کې د بشپړ ګډون او د خپل هیواد پر راتلونکي د باس حق لري، ښکاري چې دوی هم څنډې ته کړای شوې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه له مشر روزا اوتنبای وسره د دوهې د درېمې غونډې په باب خبري وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوهې د غونډې اجنډا د داسې ترتیب سي چې ټولو لپاره د منلو وړ وي. پر افغانستان د دوهې دویمه غونډه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره دوشنبه ویلي و چې ملګرو ملتونو د دوهې د درېمې غونډې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده او دوی ورباندې غور کوي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
لیډی ریډینګ رختون د خبر پښتونخوا تر ټولو لوی رختون دی او اوس دغه تا نوې یو اقدام شوی وغدا چې هغه مېرمنو لپاره چې عمرونه د 15 پیتو کلونو نه زیات وي، یوازې مېرمنو لپاره نه، نارینه او د لپاره هم چې عمر یې تر دې حده پورې رسیدلی وي، یو ځانګړی کاونټر ورته پرانستل شوی دی چېرته چې دوی د طبي معاینه لپاره وړیا پرچی ترلاسه کولی شي. دا سهولت په اول وار په یو سرکاري هسپتال کې ورکړل شوی دی. دا چې ډاکټران او مریضان د دې سهولت په اړه سوی تفصیل یې له پېښوره د مشال رادیو نوې خبریاله خالده نیاز په دې رپورټ کې راکوي.
د لیډی ریډینګ هسپتال ویان محمد اسیم مشال ریډیو ته اویل د هسپتال په 15 اویایما نمبر کمره کې دا کاونټر خلاص کړل شوی دی چې مقصد یې د زیات عمر لرونکي خزینه او نارینه مریضانو ته د ډاکټري معاینه ویډیا او آسان سہولت ورکول دی.
د دې کاونټر مقصد اصل کې پرچا په اسانه باندې ملاوي دي، ځکه چې د لایر چوپړې تقریبا روزانه 3000 مریضان راځي نو رش ډېر زیات وي. دویم د اډمیشن او د داخلي نه مخ کې ټیسټونه کولی نو هغه په اسانه طریقه باندې او فری به ملاويږي. بیا دې نه پس ان کیس ک هغه ته اډمیشن ضرورت یا سه پروسیجر ضرورت یا داخلي ضرورت نو هغه به هم فری کیږي او هم د دې کاونټر په ذریعہ بکیږي نو په اسانه باندې بکیږي.
په یاد کاونټر کارکونکو ډاکټر مراد مشال رادیو ته اویل چې هسپتال ته للری لری زینونه خلق راځي چې اکثرا پرچی جوړولو په اړه کم معلومات لري. کاونټر پرانیستی سره به دغه مریضانو ته ډیر سہولت ترلاسه شي.
موږ دا یو سکرینینګ سیستم کولاو کړی دی دلته کې جو کاونټر دی ور سره 65 ایئرز اینڈ دغه اباو ایج والا خلک دی اته دلته فری پرچم جوړیږي. فری بی ایل آئیز ورته شي. بی ایل آئیز مطلب شوګر، کولیسټرول، ٹرائیگلیسیرائیڈ پروفائل، شو یوریک ایسڈ، بلڈ پریشر، پلس ریٹ، هر شی ورته ایٹ دا سپاٹ څنګه چې پرچا جوړ شي ایٹ دا سپاٹ ورته وشي. دین علاوه چې کوم دی هغه ته لپاره دلته ویل چیئر اور سہولت او اویلیبلٹی.
د مردان بخشی روان چې خپل پلارې د علاج لپاره لیډی ریډینګ هسپتال ته راوستي وو، مشال ریډیو ته اویل چې د ځانګړي کاونټر سره د دوی د طبي معاینه کارونه په خټوګه ترسره شو.
موږ دلته رالو موږ ته فرشي میلاو شو، دا وی پی سمره نوان اگست او ډیر غټ کارو شو. ټیس مو وکړه، چیک اپ مو لا وکړه او دا فرشي راته میلاو شو سپ ډاکټر ته لاړ شو. عوام د پاره ډیر غټ کار دی دا.
قسم بخشی روان د پلار په علاج کې په ورکړل شوی اسانتیا خوشاله دي، ولی زیاتره مریضان د دې سہولت نه خبر دي. د متنو نه راغلی وو شپېته کلنه زاهده هم له هغه کسانو ده چې د نوي ورکړل شوي سهولت نه ناخبره ده.
شوګر مې دی ډېر بیمار مې یم او جوړ نو کار نو بس بچی پته رانه نو وکړه چې پته وی رانه نو بیا خو نشته رانه کوم دی له لاړ شم.
کسوم په پرمختللي ملونو کې د زیات عمر لرونکو خزو او سړو ته په دفترونو، ترانسپورت او داسې نورو ځایونو کې اسانتیاوي ورکول کیږي، خو په پاکستان کې دا سہولتونه ډېر کم تر سترګو کیږي. په لیډی ریډینګ هسپتال کې د زیات عمر لرونکو مریضانو لپاره د ځانګړي کاونټر خلاصول په خیبر پختونخوا کې د خپل نوعیت اولنې ګام دی. د نړیوال بانک تر مخه په کال 2022 کې په پاکستان کې د 15 یا تر دې زیات عمر لرونکو خلک د ملک د ټولي آبادی 0.28% وو. د 2023 د سرشمیرنې تر مخه د پاکستان آبادی شاوخوا 2.3 میلیونه خودل شوې ده. خالدانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو مخ کې ووریدل چې په سعودي کې اعلان شوی چې د جون په 14 به د لوی اختر لومړی ورځ وي، خو په پاکستان او افغانستان کې اعلانونه شوی چې د جون په 18 به د لوی اختر لومړی ورځ وي او په لوی اختر کې قربانۍ هم کیږي. دا ځل په خیبر پختونخوا کې خلک وایي چې د سارو میلې کمی دی یا په دغه میلو کې ګڼه ګوڼه کمه ده. خلک قسم ورزي چې د قربانۍ لپاره ساروي راونیسي، خو د دوی په وینا قیمتونه له اسمان سره خبرې کوي. واغه ساروي چې تیر کال به 1,00,000 روپۍ قیمت و، اوس په 2,00,000 روپۍ باندې د هغې بیه ټاکل شوې ده. بل پلو د منډیانو کې چې کوم خلک ساروي خرڅوي، هغوی وایي چې د نورو صوبونو چې ساروي راوړي نو یو خو په هغې باندې پابندي وي، بله خرچه هم د دوی زیاته راځي، نو ځکه وایي چې ساروي کم خرڅیږي. نور تفصیل د شبیر جان نه په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د مرکزي هلال کمیټه لوی اختر د جون په 18 اعلان کړی دی. د هیواد په بیلابیل برخو کې د لوی اختر راتلو وروسته په لارو کوڅو، میدانونو او بیا شوخه میلو او کلیوالو سیمو کې د قربانۍ د خر سروي لیدل کیږي. ولې شوخه یو اونۍ اختر ته پاتې، خو د دغه سرو او مالونو رش په نظر نه راځي. ځینې خلک وایي ګرانی ده، ځینې وایي ګرمي ده، او ځینې وایي د حکومت لخوا د کانګو وایرس خورېدو اعلان نه ویاري، نه خلک مالونه راوباسي او نه خلک اخیستو لروځي. دا چرسدې جنید عالم په دې باب لوایي
چې کله به اختر ته لس منزل شل ورځې پاتې شوي، نو ساوری برو وتل په روډونو باندې ځای په ځای به میلې ولګي دي، او دغه شان کې اوس چې کم دی نو ډېر بې انتها کمې روزې پاتې دي. خو نه چې کم دی نو ساوری چا راوستي دي، نه زمیندارو راوستي دي، نه چې کم دی میلو ته ساوری راغلي دي. ګرانی ډېره زیاته سیوا ده. مخکې چې به چا کم په 1,00,000 روپۍ ساروی غشته دي، پر له 2,50,000 روپۍ هغه ساروی دي. زمونږ خپل د 2 مدري مروزه میلې ته وځو، خو دا راچو څه پورې یاره ساروی وانه غشته. ولې چې کم ساوری له ورنږدې شي نو د 1,00,000 په ځای باندې 1,50,000 2,00,000 3,00,000 قیمت وي، نو هغه چیز زمونږ په سرمن کې نه ځایږي. او چې کم ساروی قیمت کم وي نو هغه داسې وي چې هغه قربانۍ ته برابر نه وي، ځکه چې کمزوري وي ډېر.
ولی خان وایي چې سور زو شوي روزانه چې د کار روزګار راشو نو بیلابیل کلو او مالونو خرڅونکو پسیزو، خو سودا نه جوړیږي. وایي یو خو ګرانی ده، بل د تیر کلونو پرتله د مالونو کمی هم ښکاري.
د کانګو وایرس اوالې سره هر کال دلته دغه شانتې یو افواخ وریږي د اخترونو په ټیم کې، او بیا د هغې په بنیاد باندې دلته کې ساروی د بار نه نه راتلل کیږي، د پنجاب نه، مطلب د انډیا نه به مخکې مطلب روزګار کېده. په غټه پیمانه به چې کوم دی ساروی راتلل، نو دلته به خلکو ته ریټونه ښه میلاوېدل. دویمه خبره دا ده، آمدن د خلکو معاش دونه کمزوري شوی دی چې خلک مخکې به په قربانۍ دی 20-25,000 روپۍ راتله، دې پیرې له کم از کم د 50-60,000 روپو پورې ایسه راځي. نو که یو نوکر پیشه سړی، یو عام روزګاری سړی چې هغه 15-25,000 روپۍ باندې ایسه ونیسي، نو هغه به هغه میاشت بیا څه خوري.
نبی ګل وایي هر کال دوی قربانۍ سروي وړاندې اخلي، خو دا ځل لا تر دې دمه سودا نه ده جوړه شوې.
اول به دا روټین او زمنګ به په دې څومره کلو کې چیرې شل ورځې مخکې میاش مخکې خلکو به ساروی اغېستل، چونکې دا به کورونو کې د ماشومانو ډیمانډ کوم چې تاسو ساروی راولې چې موږ ورسره لوب یو ځان ته مشغول کړو. خو چونکې یو دفعه د ملک حالات دا سری چې ګرانې ډېرې دي، بل پکې د موسم حالات چې څوک ساتل هم نشي په دې حالاتو کې، ځکه ګیا ورته نه ملاویږي، د ګرمۍ د بچ کېدو لپاره ورسره پروګرام نشتا،
ده نو په دې وجو باندې هم دا دل لاچا سوداګان نه دي کړی
دا چې بیپاریان او سوداګر د خلکو د دې ګلو ګرانو بېو او د مالونو او د سارو د نشوالي په اړه سوي نو د پیښور د غټو بندو یو سوداګر کامران خان وایي چې د غیاګانو او بیا د سارو نور سیمونه راوستلو باندې ډېر خرچه کیږي دی ځاته وی چې سخت کال د بارانونو او سیلابونو لوجه د غیاګانو هم ډېر کمې دي نو ځکه ډېر خلکو د غیاګانو لوجه هم ساروي نه دي ساتلي
ساروي د لایو په ډبل دي کوم ساروي چې پروس کال په 1.5 لک روپیه په 3 لک روپیه باندې یو ساروي کم از کم د 1000 نه 1500 روپیه پورې دروازه خرچه کوي کنه پنجاب نشي یو ساروي را دي د 15 نواله تر 21 هزار روپیه پورې ته خرچه راځي هغه ساروي کته تر 12 لک روپیه دلته ودرېږي 15 لک روپیه نو هغه 15000 18000 خرچه نور کړی یو مزدوري له مو غشتي لکه دا نن منډه دون خرابو چلی دا چالو چا دا سه خال خال ساروي خرچ له په خبر خوري مشهور منډه دا او دا سه سو خرص پکېونو شو
د پاکستان د مرکزی هلال کمیټه چیرمن مولانا عبدالخبیر آزاد د جمعې په مخام اعلان کړي چې د هوا د بیلبل سیمو څخه دوی ته د میاشتې دو شهادتونه راغلي دي او لوی اختر یې د جون په 18مه یعنی د ګل پورز اعلان کړي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې په قائد اعظم پونتون کې د پښتنو زده کوونکو سازمان پښتون کونسل پرون د یوې ادبي او کلتوري غونډې تابع کړې وه د غونډې لومړۍ برخه مشاعره او دویمه برخه موسیقي وه چې تر شپې ناوخته دوام وکړ د غونډې مشري پروفیسر عباسین یوسفزی وکړه چې د بیلابیلو سیمو شاعرانو پکې خپل شعرونه واورول د موسیقي په برخه کې سندرغاړو راج مروت او اکرام گدون د مشهورو شاعرانو کلامونه وړاندې کړل نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي
خیبر پختونخوا کې پروس کال 38 جنکۍ په کومرې کې واده شوی د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا د تیر کال جاری شوی رپورت تر مخې د دغه جنکو عمرونه د 38 کالو کم وو او د غشان 53 جنکو د پولیسو سره قانوني رپورټونه هم درچې
درن اوریدونکو بخنه غواړو کوم رپورت اعلان چې ما وکړ به تاسو لږه شیبه کې اوري خو ستا بل رپورت د پاکستان د نورو صوبو پرتلا په خیبر پختونخوا کې د کم عمرې د ودونو دود زیات دی دلته جونې په ډیر کم عمر کې وده ته مجبور کړل شي د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي ډیرې جونې د ورونو پلار او د کورنۍ د نورو غړو د عزت پر ځای ساتلو لپاره په کم عمر کې وده ته غاړه دي په خیبر پختونخوا کې بیا په ملکن ډیویژن کې د کم عمرې د ودونو تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راځي د مشال رادیو خبریاله اسما ګل په دې اړه رپورت لري
خیبر پختونخوا کې پروس کال 38 جنکۍ په کومرې کې واده شوی د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا د تیر کال جاری شوی رپورت تر مخې د دغه جنکو عمرونه د 38 کالو کم وو او د غشان 53 جنکو د پولیسو سره قانوني رپورټونه هم درج کړي خیبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا راغلي د تیر کال دغه رپورت کې د خبره هم واضحه شوه چې د جبري ودونو ځپلې 14 خزې او 11 کم عمر ماشومان دارالامان ته لیږل شوي هم په دې اړه د مردان چمتار سیمې تحصیل ممبرې او له بشري حقوقو فعالې زیب النساء مشال ریډیو ته ویل
سر زده ماشومان نه جنکو نه ته پوسو کما چې تاسو ولې داسې د کم عمرې واده شولې تاسو سره خپل حق لپاره आवाज نه اوچت کړی نو ویلې چې څنګه ځکه سن دی ویلې زمون کور مشران سړی دی زمون رور دی زمون پلار دی زمونګا نیک دی زمون تر دی دیو کینی او دی فیصله کوي مونږه غي په مخامخ سن شو ویلې
د موجوده قانون چوکاټ چې د کال 1979 د کومرې د ودونو د مخنیوي برتانوي دور قانون سره تړل شوی چې پکې د جنۍ لپاره د واده قانوني عمر 14 او د هلک 18 کاله ټاکل شوی او د خلاف ورزي کولو په صورت کې 1000 روپۍ جرمانه او یو میاشت د قید سزا مقرر کړل شوی ولې په یاد قانون کې په 2014 کال کې د بدلون وروسته د خلاف ورزي کوونکو لپاره سزا 500 روپۍ جرمانه او شپږ میاشتې د بند وټاکل شو خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې مشر محمد اجاز خان مشال ریډیو ته ویل چې د کومرې د ودونو د مخنیولو لپاره په مسوده کار سرته رسیدلې او کچره دغه قانون عملی کړل شو نو په صورت کې به تر ډیره حدا په داسې قسمه پیښو کې کمی راشي
دا ریسنٹلی میٹنگ شو دا غی په والی سره مونږ الریډی ډرافت بل چې کوم دی په دې کې تیار کړی دی. دا غی بل سائلنٹ فیچرز دا دی, خاص کر په دې کې ډیسکریمینیشن او ریګارډینګ دا ایج اف ناغه مونږ 18 سال کزه کوم انټرنیشنل کمیټمنټس هم دی فیمل لپاره مونږ میل لپاره. دریم پوینټ پکې دا و چې یاره اٹیسټډ ان ای سی باندې کاج اسټار چې کوم دی هغه چیک کړي. دریم پوینټ پکې دا و چې نه کاج اسټار هم باوند کو دا غی لپاره سزا هم پکې خود لري کم سے کم 45,000 دا میکسیمم 3 لاکھ دا هغه کې کېد وغیرہ هم دی. صحیح دا, اٹس اپ ٹو دا کورٹ. بل پوائنٹ بدے کے داوچ کے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس سے کم دیا گا دے کے ٹیمپریری انجنکشن ہم ایشو پولیش. بل پکے داوچ گارڈینس پکی وی یا مطلب سو پکے انوالوی ارلی میریجز کئی چھ اگر 18 سال نہ کمی نو آگی دا پارم پکے سزا گانے دی چھ مطلب دارے بدائے والے سر بیا پولیس سے کم دے بدے کے ایکشن ہم آغستی شی.
دا چیولی دے خیبر پختونخوا حکومتونا تر دے دما دا واده لپاره کم نہ کم عمر 18 کال ٹاکلو کی بریالی شوی نه دی. دا دغه پختنه په جواب کې د قانون صوبایي وزیر افتاب عالم افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په شمول ټول هیواد کې د کم عمرې ودونه یو لوی ټولنیز ستونزه ده او حکومت ته هم د واده لپاره قانوني عمر 18 کال ټاکل یو چیلنج دی.
داسې څه ډرافت فی الحال مو ډیپارټمنټ د نارغله د سوشل ویلفیر نه مغو به انیشیټ کړي چې د کی څوره امندمنټس دي او بیا به مو ویټینګ ل رزیمو ډیپارټمنټ ته بیا به آن ورډ کیبنټ او بیا کیبنټ نه بعد اسمبلی د پبلیس کیږي او اسمبلی کې به باندې ډیبیټ کیږي. اوورال جی دې کې ډېر کمپلیکیشنز دي. پاس چې مو سره کوم قانون دنو آی کې کله دو بلوغت ته ورسی اوس بلوغت په قانون کې ډیفاین نه دا کبه د سي دی ریلیټډ څه کیسز راتلو نو هغه کورټ کیسز راتلو نو هغه به بیا ریفر کیدو میډیکل ټیم به باندې جوړیدل او هغه به دا ډیسایډ کول چې آیا دا پیو وردا نه دا. اوس جی مسائل او خبرې ډېر زیات دي, کوېشنز پکې ډېر زیات دي, خو ان شاء الله چې مت راشي نو ان شاء الله هغه به کوو اکورډینګلی او بیا هو دلته پروینشل اسمبلی هغه باندې ډیسیژن کوي.
دا یونیسف کال 2019 شمیرو کې راغلی چې د خیبر پختونخوا شانګله ضلع کې په دغه یو کال کې د جنکو د کوم عمرې د ودونو 8 پیخي ریکارډ شوی چې د هیواد د نورو صوبو پرتله د کوم عمرې د ودونو تر ټولو لوړ شمیر ده. اسما ګل, مشال ریډیو, پیښور.
اوریدونکو, اوس هم هغه رپورټ چې مخکې ما سری زه ولوسته په اسلام آباد کې پښتون کونسل یو درنه مشاعره او د موسیقۍ محفل جوړ کړ او زموږ خبریال راشد خټکل ته ورغلی او دا رپورټ یې راستول.
مدام بلوي دغه رنګا ویر په پښتون پاک باچا په مخدای خپل کې خپل وزیر په پښتون پاک خوبونه به آزاد وي هم تابع په پښتون پاک کې ټوټې ټوټې به پروت وي هر زنجیر په پښتون پاک لالونه دی غمی دی ملغلری قیمتی دی دا پیغلی دا ځوانان مودی جاگیر په پښتونخوا کې او کابل او کندهار سره تړلی په یو تار دی. کابل او کندهار سره تړلی په یو تار دی دا کوټه پېښور دی او کډیر په پښتونخوا کې.
دا د پښتو ژبې شاعر عارف تبسم دی چې د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې پیوی ادبی او کلتوري غونډه کې د اوریدونکو د چکچکو په بدرګه کې خپل کلام وړاندې کوي. د غونډې تابعیت د پوهنتون د پښتون زده کوونکو سازمان پښتون کونسل په 8 جون د ارت ساينسز ډپارټمنټ په تالار کې کړې وه. د غونډې لومړۍ برخه آزاد مشاعره وه او دویمه برخه یې موسیقي وه. د غونډې صدارت پروفیسر عباسین یوسفزی کولو. په غونډه کې د بیلابیلو سیمو شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړو. د پوهنتون زده کوونکو او استادانو هم په غونډه کې په لویه کچه ګډون وکړو او په خو شعرونو شاعرانو ته پریمانه داد ورکړو. په مشاعره کې احساس خټک دغه کتاب وړاندې کړه.
مینا او عزت غواړو, امن او پرمختګ غواړو, نه د خپل ځان مرګ غواړو او نه د بل چا مرګ غواړو. مونږ پښتانه یو, ملګرتیا په یو اصول کوو, وینه د شارګ ورکو, وینه د شارګ غواړو.
د دې غونډې د ارزښت په حق له پروفیسر عباسین یوسفزی مشال رادیو ته وویل.
دا قسم غونډې کول چې دی دا د ظلمو ځوانانو د تربیت لپاره او د غی د اعلی ذهن د عکاسۍ لپاره ضروری دی. نو زه ګڼم چې د قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد زده کوونکو چې کومه غونډه را جوړه کړې ده دا یو ډیره تاریخي غونډه ده. ډیره بو د پس په قائد اعظم یونیورسټي کې داسې غونډه کیږي او د بچو ته زړه درناوی لرم. د دې اثر اغی ته دا خایم چې ان شاء الله تعالی تاسو بیا وګورئ چې په تاسو پسې به هر کال دا ظلمی راځي او به چې مونږ بیا نورې غونډې کوو. نو د دې غونډې ډېر خاص راتي د خپل تاریخ نه خبرېدل, د خپل ادب نه خبرېدل, دا د بیدارو او د ویښو قامونو نه خبره.
د مشاعرې نه پس د غونډې د موسیقۍ برخه پیل شو چې سندرغاړو راج مروت او اکرام ګدون پکې د مشهورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره وړاندې کړل. د دې ادبي او کلتوري غونډې د موسیقۍ برخې تر شپې ناوخته دوام وکړو. زیاترو ګډونوالو ویل چې په کیدزم پوهنتون کې د پښتنو زده کوونکو لپاره داسې ادبي او کلتوري غونډې ډېرې کمې را جوړېږي. دوی غوښتنه وکړه چې دا لړۍ باید پسې وغځول شي. په دې هکله د غونډیو ګډونوال عبید خان مشال رډیو ته وویل:
دا پروګرام چې نن کوم ارګنایز شو د ډېر خوندکو او داسې پروګرامونه داسې ایونټس په کاروي په یونیورسيټي کې بده کې زموږ د پښتو د ادب ډېر غټ شاعران شخصیت راغلي او داغه نمو ډېر سیز د غوړ او ډېر سموتي واورېدو. نو داسې ایونټس په پوهنتونونو کې په کار دي چې خلک ته ډېر سیز د کی او ستیز د کی او مخ کې خپل کلو ته وو شي خپل خارونه ته وو شي.
په غونډه کې راج مروت د نورو شاعرانو نه علاوه د غنی خان دغه مشهور کلام هم وړاندې کړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم د دې خبرونې وروستی رپورټ د خوست او پکتیا په ولایتونو کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونو زده کوونکي د خپل عملی زده کړو لپاره د وسایلو او نوې ټکنالوژۍ غوښتنه کوي. دوی وایي د تخنیک او کسبونو په زده کړو کې د وسایلو او ټکنالوژۍ اړتیا تر ټولو ډیره ده او لاغو یوازې په نظري زده کړو ماهر کاریګر نشي جوړېدای. بلوري ته د یادو تخنیکی او مسلکي ادارو چارواکي د ستونزې منی او وایي چې اړوندو ادارو ورسره د وسایلو او ټکنالوژۍ د برابرولو په برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. اوریدونکو په دې اړه به رپورټ له خوست نه اورئ. زموږ همکار نجیب الله لوخیل دا رپورټ راستولې. له همدې رپورټ ختمېدو سره به د خبرونه هم ختم شي.
د خوست او پکتیا په میخانیکی او مسلکی انسټیټیوټونو کې سلګونه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، خو دوی نه یوازې د عملی زده کړو لپاره د وسایلو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي، بلکې شته وسایل هم دومره پخوانی او زاړه دي چې زده کړه ورباندې د اوسنی بازار د اړتیاو ځواب ویونکي نه ده. د خوست میخانیکی انسټیټیوټ یو تن زده کوونکي شمس الله مشال راډیو ته وویل:
نو ضرورتونه همون بلا ډیر ضرورتونه لرو، ځکه موږ دی کمپیوټر ساينس نیټورک پنځي دو اپډیټ پنځي دو روزانه اپډیټ معلومات ته ضرورت لري. موږ چې دا کمپیوټر لیب ته ضرورت لرو، ځکه کمپیوټر لیب چې څومره موږ ته ضرورت ده عمر موږ محصلینو تعداد زیات ده. کمپیوټر لیب چې دا کمزوره ده موږ ته باید کمپیوټر لیب غني شي. او دویم دا چې موږ ټول استادون قراردادي رسمي کې استادون نه لرو، ځکه موږ دی پر باید رسمي استادون ډیر شي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ وښ په تکال وړاندې د جرمنیانو په مالیه او تخنیکی همکاري جوړ شوی چې تر ډیره وسایل په خوانی دي. ولی د څنګه لوري ولایت پکتیا تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ له فعالیت ډیر کلونه نه دي تیر شوی، خو بیا هم دا انسټیټیوټ هغه وسایل نه لري چې فارغان بیا په دې برخه کې د خار په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې توپیر راولي. د پکتیا اوسیدونکو عبدالمالک وویل:
تجهیزات کم دي، نو که موږ ته لږ تجهیزات برابر شي، الکترونیکی ماشینونه یې کلونه دلته د موټرو کار لږ درون ده، لږ الکترونیکی ماشینونه یې کرینونه یې دلته.
په اوس وخت کې په ځانګړي ډول تخنیکی او مسلکي ښوونیزو مرکزونو کې د عملی زده کړو پر اړتیا د ټینګار لامل څه دی؟ او په دا ډول مرکزونو کې یوازې پر نظري زده کړو ډیر تمرکز ولې نیمګړی بلل کیږي؟ یو تن استاد سید احمد احمدی په اړه وایي:
دا چې د نظري زده کړو سره عملی زده کړې نه وي، دا د شاګرد آینده او د شاګرد تربیه کول د ورته ستونزمن کاری او هغه بعضی موضوعات چې هغه تخنیکی موضوعات یغه په نظری بخش کړي هم په عمل کې چې هغه ویني پر سراشناکي کې.
بلوري ته د تخنیکی او مسلکي زده کړو د برخو مسؤلین بیا په عملی برخه کې زده کوونکو لپاره د اوسمهال وسایل شتون اړین ګڼي او زیاتوي چې دا نیمګړتیاوي اړوند ادارو سره شریکی کړي دي. د خوست د تخنیکی او مسلکي زده کړو امر مولوي نجیب الله احمد وویل:
با
باید مرتنیو ماشینګری راکړ سی او لیدارې سره هم دغه خبره مو شریک کړی دا بیا یو سره شریکو چې دغه لا پرمختګ لپاره کوټلې ګامونه وای
په مسلکی انسټیټیوټونو کې زده کوونکو لپاره د موټرو او ماشینونو د ترمیم، برېښنا، کمپیوټر ساينس، اقتصاد، ویټرنری، کرنې، نجاري او ځینو نورو اړینو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. یاد دی وی چې په ورستیو کلونو کې د کاري فرصتونو د کمښت له کبله ډېر شمېر ځوانانو په تخنیکی او مسلکی ادارو کې زده کړو او د کسبونو حاصلولو ته مخه